ستړي مسی وخت ماجګر 15 بجې سوینند جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو تنن ورځی نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او مدیحا مرزاده هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورټونه مرکه او چیرډنی لرو. د پاکستان سیمی او نړی مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په فایل کې به مایک اوس پارم ملیحه مرزاده ته چې د سیمی او نړی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان په هنتون بری پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په جوب کې پر پاکستانی فوج ابریت کې سلور سرتیری جوبل شوی دي او په سعودي عرب کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره و سوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
ضرب عذب روان دی، د پاکستان فوج جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لویې جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو.
خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخیری وسلوال نوي له منځه وړل شوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري پر مهال دا خبره کړې. په غونډه کې د ملک د مجموعي امنیتي صورتحال او په اقتصادي حالت خبرې وشوې. نوموړي په دې خبره زور راوړ چې هیواد یې د استحکام او اقتصادي پرمختګ د حصول لپاره په سمه لاره روان دی. نوموړي وویل له هیواده تر ترهګرۍ خاتمه او پر امنه پاکستان یې د هیواد لومړی ترجیح ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې سلور سرتیری ژوبل شوي دي. دغو سرچینو لا نه دي ویلي د آیا دا ځانمرګي برید وکړو څنګه، خو د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید ذمهواري قبوله کړې او زیاتوي دا یو ځانمرګي برید و. بلخوا د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې تیره شپه وسلوالو شپږ کسان تښتولي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې سنځاوي او بوري سره په پوله پرته لکه نوبي سیمې نه نامعلومه وسلوالو له یو کوره شپږ کسان تښتولو چې وروسته څلور کسان په کلاسیا پوله سیمه کې د تښتونکو له منګلو تښتېدلي دي، خو دوه نور کسان لا هم وسلوالو سره دي. په تښتول شوو کسانو کې د یو تن ورور سردار ثناء الله مشال ریډیو ته ویل
تقریبا دا ساڑھے نو بجے دی وردی کی دروازہ یو دم پر تکری دو پر نوتلی دی دوی تی ول سی مخانو پور تا خواتا کی کرانی بالکل سری سری لی دی دا دوی لا سنی او تل لی سر جو تل دی موبایلو نی دی موشان چابو کوتل دی نا خس کی دی زای دا گر دا وری دی.
په سیمه کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر باراک اوباما نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. دوی ویل په افغانستان کې به یوه اندازه تاوتریخوالی تل موجود وي. نیکلسن به د اوسني کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنو سرتیرو نوي کمانډان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. ریپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د غبرین نن په محسن ښار کې پر ایمان رضا نومي جماعت کې د جمعې د مانځه په وخت شوي. په سوشل میډیا د زخمیانو تصویرونه ښودل شوي دي. د برید په اړه نور معلومات نه دي ترلاسه شوي ځکه چې د سعودي عرب سرکاري میډیا د برید سمدستي خبر ورنکړ. رویټرز خبري اژانس ځایي اوسیدونکو له خولې ویلي چې امنیتي ځواکونو پر وسلوالو جوابي ډزې کړې دي. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهم اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی شي د امن پروسه اغیزمنه شي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف چې ورته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه دی ویلي دي چې تر هغې په دغو خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر څو چې د شام له حکومت سره محاصره شوو ښارګوټو ته د امداد رسولو معاهده شوې نه وي. په دغو خبرو اترو کې د شامي کردانو استازي هم ګډون نه لري چې د هیواد په شمال کې نفوذ لري. کردانو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړل شوې چې ترکي ټینګار کوي ګواکې د کردانو استازي په هغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره روابط لري. د امریکا بارنو چارو وزارت تېره ورځ سعودي په مشرۍ ائتلاف ته خواست کړی چې د امن خبرو اترو کې ګډون وکړي. د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2000 هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو 6000 به پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل. د فنلند د کورنیو چارو وزارت سیکرټري پیوی نیر ګویل دغه هیواد تمه لري چې د 2014 کال پرتله چې د پناه غوښتونکو 55% درخواستونه پکې رد شوي وو په 2015 کال کې په ورکړ شوو درخواستونو کې ښایي په دریو کې دوه برخې نامنظورې شي. او د ایران سرکاري ټي وي وایي دغه هیواد د بحري ځواکونو د مشکونو پر مهال د یوې امریکایي هوایي جهاز وړونکي کښتۍ د پاسه د سار ډرون الوزولې دي. د جنوري پر 9 د خپور شوي رپورټ تر مخه دغه ډرون د کښتۍ تصویرونه ویستي دي خو نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بحري ځواک 15 بیړۍ چې له بحرې نه د فارس خلیج نگراني کوي د رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي. ایران روانونه په 3 میلیون سکوئر کیلومتر سیمه چې پکې هرمز تنګي د عمان خلیج او بحیره هند شامل دي بحري مشکونه شروع کړي دي. د جنوري پر 28 ایران ویلیو چې یوې امریکایي جنگي کښتۍ ته خبرداري ورکړو چې د مشکونو له ځای نه اوزي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 2.50 روپۍ 50 پیسې او په 3.50 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.13 روپۍ او په 23.60 روپۍ. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10، بنو کې 15 او 14، او کوئټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه پر باچا خان پوهنتون د سوي برید د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وکړه او په دې زمند کې د آرمی پبلک سکول هم یادونه وکړه.
ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي اسلام آباد به په دلیل کانې کوي چې په افغانستان کې سوله په ګټه ده.
نظم زیات تمکل بپندی بندی چې د سوال په شکل نه پدېش د ترحم په شکل نه د تدلیل د ته حتی ترحم هم نشته. ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته له ژمې څخه د خوندیتوب هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي.
دا سوړه خامخا کم میړ کې هنسي برداشت کوي. اس مې ډاکټر نه روستلې دي په ورې شو ته سوا 15 سوا 2000 پلاګوا په بیمارونه بیا به ګرسا.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت شاخ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې میډیا سره خبرې کولې او د جوډیشل کمیشن د جوړښت په اړه د خورشید شاه بیان ته کارپوهان څنګه ګوري. په دې اړه د اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ جوړ کړی.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران کامی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوی چې دا غوښتنه د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او پکار دا چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
ما
ویلي وو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود و او هغه په پښتو کې تقریر کړی و. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ته وروسته وویلی شو چې هغه ډېر سخت تقریر کړی و. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دې نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول کام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی و.
ضرب ادب هو رہی ہے, افواج پاکستان لڑ رہی ہے, آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عذاب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تھی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدا پوہنتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابر وی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وی دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چمشا ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑاند کی خوا نو دوے چې دا هر چاته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایان سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بدی کې نو سوکي او سب نو معلوم کی دا یو پریکټس جوړ شوی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چاته پته نه چې دې چاته سوک دي دا ما خیال دا چې واقعیتونه نه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغتي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر حزه خلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پوهنتون وروسته برید پاړول چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د ول یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به نتیجې ورکړي. پامیر صاحب له ډاکټر عمر زاخلوار سره مرکه کړې او له دې پوښتلې چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پوري کړي نو پاکستان ته له ورتګ سره به لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کوم هدف قبولې د دې وظیفې دا ده چې څنګه په ملي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د پاچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأكد یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاورې باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش مگر هغه بیا په دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحه او پورته دی هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته هغې مقدرا په افغانستان کې درته جلال آباد کې ده نه په پاکستان کې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او مدافعین چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخلوال صاحب تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی, دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پوري کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا محل په کونړ, نورستان او په ننګرهار کې میشتي, افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حمله کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
موږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان دغه چې عملیات کړي دي دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي. مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي, هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایت نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د نامنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د نامنیت پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړې نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ, هلته به تاسو څه هلې ځئ؟ هلې کوئ، په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخل نه کی، په قناعت باندې کی. افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د جنون باعث کېږي. د قناعت ژبه راسره ده. نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه د دې ګټه کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دې قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لرئ له اوسه؟
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع وایم، د هغوی د عزت مدافع بیم. چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوال د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر یې هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر یې ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې له اوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوئ؟ تر کومه حده پورې ور باندې کوئ؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغوی سره؟
باور به جوړو. چې باور جوړې، د باور د نقطې نه به تشروع کړي. ته به دا باور کې چې که قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تور سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زمین پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظه نه تنها د استدلال ژبه، بلکې
د صلاحیت سره. دا د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر ډاکټر عمر زخیلوال چې زموږ همکار په امر سایل سره خبره کوله. اوس هم یو بل رپورت ته درازو. د بلوچستان په بلوچستان په اړه رپورټ دی. د بلوچستان د پښتون مشتي سنځاوي سیمې امنیتي چارواکي وایي تېر شپه وسلوالو له یو کور زخه شپږ تنه تښتولي دي. د دوی په نه وروسته څلور تنه د تښتودونکو له منګولو زخه د کلاسي پولا په سیمه کې خلاصو، خو دوه نور یې له ځانه سره یوړل. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د سنځاوي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغ یې خپور سي، مشال راډیو ته د جمعې په ماسپښین وویل د سنځاوي یو بوري پر پوله پرته له کنوبي سیمې څخه تېره شپه نامعلومه وسلوالو له یوه کوره شپږ تنه تښتولي دي، چې وروسته څلور تنه په کلا سیفلا سیمه کې بیا د تښتونکو له منګولو څخه په تېښته کې بریالي سوي، خو دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د یوه تښتول سوي کس سردار نقیب الله زخپیل ورور سردار ثناء الله مشال راډیو ته د ټلیفون کرشه د دې پېښې په حق له داسې معلومات ورکړل.
دا برای ماشام د زموږ کور سره مسایګان او حالت مړې ده. په ځان غړې ورغلې دي تقریبا د 9:30 بجې دي. څه ور دي چې دروازه یو دم پر ما تکري د پرنن وتلې دي او د دوی ټول سي مخانو پورته خوا ته کوي. کړه نه دل کول سري سري لري دا د دوی لا څه نه وتلې دي. سر جوړ تړلې دي موبایلونه دي د مخان چا به کوتل دي نه خېس کړي. د ځای دا ګرځ وړي دي.
د زخ پیل په خبره ورسته بیا په کلاسې فلاسي مکه د تښتونکو موټرې باران اساره کړي چې همحالته د دورور په شمول څلور تنه له وسلوالو تښتونکو څخه په تېښته کې بریالي سو، خو پاته دوه کسان لا هم د تښتونکو په منګولو کې دي.
هغه د ګرد د کلاسیکلا ایریا د باران وو چې ګرد د متن مزکه د بالکل ګاډي نه تلای. او از ګوم نه تفصیل سوي د دوی سره کم تفصیل سوي جوړ دي نو بیا پاتې نه خبر څه سره چا په ډول وایي سره.
بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکي وایي د پاتې دوه کسانو د راخوشي کولو لپاره یې په سیمه کې چنیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې ژر تر ژره تښتول سوي کسان له تښتونکو څخه آزاد کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی قبول کړی، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبانو قبول کړی چې وروسته یې د تښتول سوي کسانو د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو څخه د پیسو د تاوان غوښتنه کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هلته به د خپل سیمې خیبر باړي اوسیدونکو د غوسیمو بیا رغونې له حکومت څنګه شکایت کوي چې په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پریښې دي چې په نامنوي کې ځانمن سوي ول. دوی له حکومت دا غوښتنه کوي چې داسې پلان د جوړ کړي چې له سوي تاوان سره سم خلکو ته پیسې ورکړل شي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسې د باړي خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړی ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړي ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم افریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي و 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ای سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټا سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي ده په دوه کورونه و کې وسلته پوتې اوس و دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هېڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. جوت پرې دي ولې ګولي کې په زود یو کمیشن جوړ کړی چې و بخپله چکر وخی چې کوم حقدور وی وای لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي شپه ګو کال کرفیو او اپریشن تیر شو. په کوردو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپې تاول پکې شوی وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100000 روپې تاول نشوي چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مونږ ته کډې را وکړلې نو بس برانو را وګرولې او بس ځان پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کوم کړلې وین کته او هغه نه کړلې کنه مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوی دا سروې هغه په متوبې ته و چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو. بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولې شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هلته په بنو کې بیا د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بېل اسانتیاو ژوند تیروي. دوی مشال ریډیو ټول د تیر کال پرتله ورته دا ځل انتظامي یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان وخویلي او ناروغ دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګیلامن دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوې چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي. خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویه ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوی. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اوله ورځې نه ښه ورځ ونه لیدله.
زندگی دو مخشه دین دا عمران تامین رو کړی وی اخو تامین دی اخو پنجری دی اخو توس دنه وخت سي او صفا ختم دی دره سوړه د چ بالکل د انداز نه وتل سوړه ده. خدا کی سي شپاوري ز بالکل نو شرک طریقه شتا نه نره طریقه شتا سوالات بالکل یا نشتا زانو نام مشمون دین دا حال دا چ دنه خو زین توس وی نه چ د دغه سخت تکلیف تا د کوټه د باندې د شرک می چ بر مر غلی د بے قسم نو من چ می بیا رغه شاش پاورز مندلی نه دو می ش پونه من چ کیم سار در می اخ همیش تا صحیح ملاو شو نه کنه می بار
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا ځل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ماشومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی.
ولته به اخر دره گزارش ولا یو کمبالی در کې یو بشیرک در کړل پر ایس زمي شه لکه مشته ډیر تکلیف ته ویل کی یو خمه د بسترې غا دا او بل مشته دی به ډیر تکلیف ته په خیمه شو دا سوړې وی لکه به دې چې مکمل سمله مې چې دا سوړ خمه کم میر کی کم میر کی ہنسی برداشت کوائی ولا بیماری دنی اس میں ڈاکٹر نہ روستلی دی تو پوریش وت اتساوه پنځلا سو دوه زره غپلا گاوا په بیمرونه بیا وی ګرسا
په خیمو کې میشته دغه کډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرا چې کېدلې شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
په د بلجیم په مرکز برسلز کې د اروپایي پارلمان مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې لروبر پښتنو ځوانانو د جنوري پر شلمه یعنی پرون د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید ضد احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت مجبوره کړي چې د هغې پیښې او په پېښور آرمي پبلک سکول د وسوال برید عدالتي پلټنې وسي. نوموړي وویل دوی ځکه په بهرني هیوادونو کې احتجاج ته مخه کړي چې د ده په خبره پښتون ولس یرغمل دی او ایرغمل دی. د پښتونخوا ملي ګوند د برتانیې څانګې یو مرکزی غړي چې دغه مظاهرې ته ورغلی د مشال ریډیو همکار شاهین بونیری سره مرکه کړي. راځي د وطن پال زخه فایق یوسفزی زخه پښتنه سوې ده، هغه په جواب کې وایي
مونږ خو په ډېر لوی بې باورۍ سره مخامخ یو په پاکستان کې. پاکستان د ګڼو قومونو هیواد دی او مونږ دا باور لرو چې د پاکستان استخبارات او سکیورټی او امنیتی ادارې دا ذمہواری لري چې دغه ټول قانونو ساتنه وکړي. خو موږ ته داسې شک را لویدل دي چې دغه ادارې چې دي دا اوس یا نغواړي په نیت کې فرق دی چې د پښتنو د ادارو د مکتبونو د استادانو د ډاکټرانو د کاروبارونو د مارکیټونو د سکولونو ساتنه وکړي او یا دي دغه پروفیشنل یا مسلکی اهلیت نه لري چې د پښتنو ساتنه وکړي. نو موږ د دې لوی شک سره او بے باورۍ سره مخامخ شوی یو چونکه اروپایي ټولنه د پاکستان د حکومت سره تجارتی سیاسي او پوځي مرستې کوي، هغه سره اړیکې لري او دې ځان ته د بشري حقوقو ډیر لوی علمبردار وي. نو موږ غوښتل چې موږ د پښتنو بے باوري دې ته ورخکاره کو چې موږ دغه باور نه لرو او تاسو خپل مرستې د پښتنو د ساتنې د پښتنو د مکتبونو د ساتنې د پښتون سیمه کې د تعلیم د پرمختګ سره منسلک کې او دا شړندې مرستې هر چا له مور کوي او بیا دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دغه ورځ باندې د پښتنو د اتل د یو ډېر لوی خدای خدمتګار او د عدم تشدد د ډېر لوی مشر باچا خان د مړینې ورځ وه او د باچا خان په پوهنتون باندې برید وشو. نو موږ په خپل دغه یادښت لیک کې چې موږ اروپایي پارلمان ته ورکړو نو موږ په خپل یادښت لیک کې د باچا خان پوهنتون او دغه پیښور د مکتب حواله ورکړه چې د داسې قسم پیښو دي په زر تر زره عدالتي کمیشن جوړ کړي او د دې د شیړنې وکړي.
د دې سره فایق صاحب د پاکستان د فوج د بیان لخوا موږ وخت په خاورو چې پاغي هم بریدونه کیږي، نو تاسو په دې اړه باندې څه وایئ چې یعنی دا بریدونه خو په ټولو کېږي، دا ترهګري روانه ده
که په هغې بریدونه کېږي او که په بل چا بریدونه کېږي؟ د وطن ولس چې دی دا دې خبرې له ټکس ورکوي چې د هغې ساتنه وشي او که دغه اداره دا اهلیت او صلاحیت نه لري چې ساتنه وکړي نو په کار ده چې ولس ته ووایي چې موږ دا اهلیت د لاسه ورکړی دی. د یو چوکیدار نه چې دوه وارې غلا وشي نو که هغه دا یا خاوند نو په خپل هغه کار پرېږدي او که نه پرېږدي د کور په مالک دا ذمواري جوړېږي چې دغه چوکیدار را وغواړي او د ده نه پوښتنه وکړي چې ورور ته صلاحیت نه لري د دې کار اهل نه ته دا کار پرېږدي ولې نه.
ښه فایق صاحب، راتلونکي دپاره هم څه پلان دی؟ یعنې دا د احتجاجي مظاهرو لړۍ به هم دغه شانې روان وي که نه؟ په دې اړه باندې به تاسو نور هم څه هلې ځلې کوئ؟ سیمینارونه او ورکشاپونه او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ چې کومه ده، د دې دپاره هم پلان څه جوړ کړی دی؟
په دې سلسله کې په شپږمه فروری باندې په ډبلن کې آیرلینډ کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو احتجاجي لاریون کېږي. په دې لاریون کې ګڼ ګوندونه، ولسي ټولنې، مدني ټولنې برخالي او هغوی به هم دغلته خپل احتجاج ښکاره کوي او دې سره سره په مانچستر کې هم په شپږمه فروری باندې د پښتنو یوه جرګه ده. په دغه جرګه کې به موږ فیصله کوو چې موږ په وړاندې د خپل قام د ساتنې، د خپلو مکتبونو د بچو د ساتنې، د خپلو پوهنتونونو د ساتنې، د خپل ولس د ساتنې دپاره څه داسې قدمونه اخیستی شو چې موږ نړیواله ټولنه دې خبرې ته را جلب کړو چې دا موږ سره کوم ظلم روان دی، کومه نسلي وجنه زموږ روانه ده، کومه بې انصافي روانه ده، چې د دې فوراً د پاکستان امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې، حکومت مخه ونیسي.
فایق یوسف زایو. او اوس هم 15 بجې سوي دي. ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې عذاب باوجود وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وارې بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت له ترهګرۍ خلاف جنګ جاري ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخري وسلوال له منځه نه وي وړل شوی. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال خبر اوکړه. په غونډه کې د ملک مجموعي امنیتی صورتحال او اقتصادي حالت خبرې وشوې. د بلوچستان په جوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبان ویان بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې سنځاوي امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یو کوره شپږ کسان تښتولي چې وروسته څلور کسان د تښتونکو له منګلو په کلا سیف الله سیمه کې خلاص شوي، خو دوه نور کسان لا هم د وسلوالو سره دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوی قمندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جومات په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. دغه برید نن په محسن خار کې پر ایمان رضا نومي جومات کې د جمعې په لمانځه په وخت شوی دی. نن په جنیوا کې د شام په اړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی چې د امن پروسه اغېزمنه شي. او د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2000 هغو کډوالو کې چې تېر کال یې دغه ته پناه اخیستې وه او 6000 به واپس ولیږي.
ملیحا مرزاده اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او بیا په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان د چې هغه د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت له ترهګرۍ یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو، کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی. او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس 19 تحفظاتو کې اضافه شوې ده. او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوالو لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیرې له وجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسمه حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې 4500 تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولی دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په ځرا تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي. او حکومت دا هم کولی شي چې ریټایر شوی امنیتي اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره ضرور شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا خو ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي. او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمود مخی هم شوی وو. نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمهوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ به پانی د چین او پاکستان ترمنس پر هغه موافقه لیکنه خبره کړې چې تر هغه به بیجینګ د بیخبنا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیا پروژو کې اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخ فارن پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلي ول واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پروزید کاروای نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلیون ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 3.5 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5.5 بلیون ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 ته سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه را په دې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بې معنی پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شنډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دی او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د اپهیر بس له شرکت سره د 143 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټر کمپنۍ پوژا اعلان کړی چې په 2019 کال کې به د ایران موټرو لوی کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحانی فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه‌کاري ته وهڅول. نور د فرشتہ جلالسی په رپورټ کې.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایته ورسېدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې پولي سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې وه او مثبت رول یې ولوباوه. د مذاکرې ډېرې مهمې وې، ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې، هغه که هر څومره ګرانې وي، حل کولی شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي، او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي، او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو، او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیري پر ضد لاریون وکړ.
فرشته جلال زیوه د فنلند حکومت له هغه هیواد تر شل زره پورې د پناه غوښتونکو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. په دې کې افغانان، عراقیان او سومالیان شامل دي. تر دې وړاندې د سوډان حکومت هم تر 80,000 پورې د کډوالو د ایستلو اعلان کړی. د مشالې ډو خبر مرکزی څانګې په دې موضوع رپورت خپور کړی چې مهمه برخه له ګلایا سره.
د فنلند چارواکي وایي چې په 20,000 پناه غوښتونکو کې 40,000 له هغه هیواده باسي. دا له هغې وروسته ده چې سویډن یو ورځ وړاندې د 80,000 کډوالو د وستلو پلان په ډاګه کړو. د فنلند د کورونو چارو سیکرتري پی وی نرج ویلي چې په 2015 کال کې په دریو کې 2% پناه غوښتونکو درخواستونه یې رد کړي دي. نوموړي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي چې په تیرو کلونو کې تر 60% پورې درخواستونه منفي ګرځول شوي دي، او اوس یې افغانانو، عراقیانو او د سومالیا وګړو لپاره شرایط نور سخت کړي دي. په 2015 کال کې فنلند د عراق، افغانستان او سومالیا وګړو لپاره د پناه اخستو کار نور سخت کړی دی، چې د دوی په وینا په هغه هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. په 2015 کال کې شاوخوا 40,000 عراقیانو فنلند ته پناه وړې وه. د فنلند د کورونا چارو سیکرتر وایي چې په راتلونکو میاشتو کې د نن به په دوو ځانګړو جازونو کې عراقیان خپل هیوادونو ته ستانه کوي. د دوی په خبره د واپسۍ عمل به په قلاره وي، او په دې لړ کې هغه خلکو لپاره چې په رضاکارانه توګه له هغه هیواده ځي ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې 40,000 پناه غوښتونکو له مخکې نه خپل درخواستونه واپس اخیستي دي. د سویډن چارواکو د زیارت په ورځ ویلي چې تیر کال 1,03,000 کسانو په هغه هیواد کې پناه غوښتې وه، او په دې کې به د نمایي نه زیات کسان له هغه هیواده اوباسي. په دې کې زیاتره کسان په زور وستل کیږي. دا وخت فنلند چارواکي له روسیې چارواکو سره خبرې کوي، ځکه چې زیاتره کډوال له روسیې نه هغه هیواد ته ننوځي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپای ټولنې له پلاوي غوښتي چې د افغان کډوالو قضیې دي د افغانستان د موجوده امنیتي وضع په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د نن د مشالې ډو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې پلاوي ته یو لړ نور وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه رپورټ اورو د زموږ د همکار خانومت سند.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاق د مخنیوي لپاره ګډې هڅې، عامه پوهاوی او په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له پلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپایي ټولنې له پلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړه خیزي تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقولو سیړلو خبرې کړي دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یادې کتنې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
وړاندیز دا و چې د افغانستان ناامنیو ته په پام سره، ژنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره، او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. د ناستې په پای کې یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوي چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېره چهارشنبې په ورځې په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې سباندې 2 لکه افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هېواده وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هېواد کې ناامني، بیکاري او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې زما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بشری حقوقو د څار اداره هیومن رائټس واچ وایي چې ایران په زرګونو افغانان شام ته د جګړې لپاره استولې دي. دا خبره هیومن رائټس واچ نن په یو اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران دغه یا خو په زور افغانان لږي وبخشي، چې ایران په ایران هلته میشت افغانان یا خو په زور لږي یا بیا د اسنادو په بدل کې ورته لاله چور کوي. نور تفصیل له اسمت سروان اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لېږلې دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپاهي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې را په دې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولې چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې 60 افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریه جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور جګړې ته ولېشه. نور ویلي چې په خپل خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملې دوله لپاره سوریه ته تللی دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریه ته تللي دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیروني وویل چې د ایران له لورې د سوریه او د سعودي عربستان له لورې د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هېواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد په کار دي.
افغانستان اسلامی جمهوریت سیاسی نمائندگی ته دا وظیفه ورکړه شوې ده چې کچیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیق کیږي او کچیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو دا هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د غړیو له لورې نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زور ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال نیکولسن ژوند او پوځي خدماتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي نوموړي وار له مخه په افغانستان کې درې نیم کاله د قومندان په توګه تیر کړي چې او همدا وجه ده چې د ده پر څوکۍ انتخاب غوره بلل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال جان نیکولسن به نن پر دې چوکۍ نوای انتخاب شوی که چرته په 2001 کال کې د سپتمبر په 11مه وژل شوی وای. ورسپانه وایي کله چې پر پینډاکون حمله وشوه نو هغه وخت دی په دفتر کې نه و. د ورسپانې په خبره چې جنرال نیکولسن په افغانستان کې پوځي قومندان په توګه وار له مخه درې نیم کاله تیر کړي دي. هم دې تجربې ته په کتو سره واشنگتن پوسټ وایي چې د ده د افغانستان لپاره د نوي قومندان په توګه انتخاب ډیر غوره دی. ورسپانه زیاتوي کله چې جنرال نیکولسن د بوسنیا هرزګوینا لپاره د نیټو سولزاتو ځواکونو قومندان وټاکل شو نو هغه وخت له ده سره کارکوونکي یو ریټایرډ افسر ویلي وو چې یو وخت به راځي چې جنرال نیکولسن به پوځ قومنده کوي. کله چې دی په 2018 کال کې په افغانستان کې وګمارل سو نو هغه وخت د امریکا ټوله توجه د عراق جګړې ته وه. د ورسپانې په وینا جنرال نیکولسن په افغانستان کې د یاغیتوب د وهلو ترڅنګ پرمختیایي کارونه، بیا رغونې او سیاسي لور ته هم پام اړولی و. یو امریکایي فوجي چارواکی سیمول پاپارو وایي د بل هیڅوک دومره مخلصه ونه لیدی لکه جنرال نیکولسن چې غوښتي د افغانانو ژوند بهتره کړي. د واشنگتن پوسټ رپورټ مو اوریدلی. اوس هم د رواني غړي ورستي مرکې ته راځو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر ډاکټر سیما سمر وایي هغه وخت نور تیر سوی چې ښځې به له ټولنیزو کارونو ګوښه ساتل کېدې. په افغانستان کې طالبان سره د سولې عمل په اړه د سیما سمر وینا وه که سوله د انصاف او بشري حقوقو پر بنیاد نه وي نو هغه سوله نه ده. ډاکټر سیما وایي باید چې افغانستان کې مثبت بدلونونه دوامداره پاتې شي او افغانستان او پاکستان دواړه له پکار دي چې یو بل سره کښېني او خپل مشکلات هوار کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتل شوي چې له طالبان سره د سولې عمل کې که ښځو ته رول ورنه کړل سي نو د دې به پر راتلونکي څه اغېز وي.
زه فکر کوم چې اوس شروع شوی ده چې خبرې د پاره خبرې اوسي. امید ده چې دا خبرې موږ ته صلح راولي په افغانستان کې. خو زه فکر کوم چې داسې حکومت نسي راتلی چې زنانه بالکل د کار نه وباسي. هغه وخت تیر شوی ده. اوس زما په خیال چې طالبان هم پوهېږي چې اوس دوی نسي کولی چې د افغانستان نفوس نیمایي اگر سره د نظر سوا چوي او موږ آرام نکشینو نه پرېږدو چې دوی دغه سی وکړي.
کوم دا د سولې عمل دی؟ دوی ته تاسو څنګه ګورئ؟
ضرورت ده چې د هر وسیلې سره استفاده وکړو چې سوله ته ورسیږو. دا یو ضروري خبره ده او زموږ نیاز ده. مګر که په سوله کې عدالت نه ای که پسله کې حقوق بشر مراد ونسی هغه سوله نه ده هغه آتش بس ده مگر آتش بس ده نور سوله ده پار یو ضروری اقدام ته چې باید هغه وسی اول
په تیر کلون کې کته سو ګوري افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی دی بدلونونه راغلي دي څنګه ورته ګوري
په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي ده هغه څوک نسی سرګ پټولی نسی خو موږ غواړو چې دا تغیرات چې راغلي ده په افغانستان کې هغه دوامدار شي په هغه باندې موږ نور ته مثبت تغیرات راولو تغیرات افغانستان کې مستقیما پاکستان باندې تاثیر کوي که مثبت تغیرات پاکستان ته راسي موږ باندې تاثیر لري که په افغانستان کې راسي په تاسو باندې تاثیر لري
په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کوم خبره کیږي نو نن سبا یې وضعیت څه دی
څه فکر کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ښه شوی دی مثال طور په افغانستان کې اوس شکنجه نه کېږي زور زیاتی نه کېږي د زندانیانو سره هغه څه چې ډېر عام وه مګر زموږ کمیسیون چې ده په افغانستان کې ډېر فعاله ده په هر نظارتخانه په هر بندیخانه کې موږ لاسرسی لرو او د خلک حالت ګورو چې دا زموږ په همسایګانو کې نسته تر اوسه پورې
څه فرق ویني د افغانستان په بشري حقوقو کې او د پاکستان
زه فکر کوم چې د افغانستان کمیسیون اوس 15 کلن کېږي او کافي تجربه لري او ډېر کارونه په حقوق بشر کې کړی دی په افغانستان کې چې د په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه سی یو نېشنل انسټیټیوشن یو ملي کمیسیون د حقوق بشر نه و اوس تاسې یو څو میاشتې کېږي چې شروع شوی دی او امیدوار یو چې دا هم ډېر فعال وسي او زموږ د تجربې څخه استفاده وکړي
د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د طالبانو چې د قبضه ده د هغه ځای کې د هغې عملداري ده هغه ځای کې تاسو څنګه رسېږي
په افغانستان کې په هر مملکت کې چې جګړه یې خو بشري حقونه ډېر بشه نه وي مګر ضرورت دا ده چې هلته زموږ د خلک چې ده خپل خلک زموږ سره رابطه نیسي او حالت وایي او موږ چې د علني کارونه کوو موږ په طالبان کې هم غږ کوو چې دوی د بشري حقونو مراعات وکړي او د خلک د بشري حقونو پایمال ونه کړي
تیر کال چې په افغانستان کې یوه داسې پېښه رامخته شوه چې د فرخنده نومې یوه زنانه میرمن چې وه هغه د پکاڼو وویشتل شوه څنګه به ګورئ چې داسې پېښې مخته رانه شي ستاسو څه تجویز به وي
زه فکر کوم چې فرخنده یا دغسې جرمونه په هر ملک کې کېږي مجرم په هر ځای کې شته چې امریکا کې چې پاکستان کې زموږ په خاوره کې مګر دغه د یو د افسوس ځای وه چې خلک کتله او دا ښځه یا دا نجلۍ په ښار کې په کابل کې ووژل سو زه فکر کوم چې تر څو چې موږ د امپیونیتي سره جګړه ونه کړو هر ځای کې او عدالت ډېر ترویج ونه کړو جرم به یې
دا و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر ډاکټر حسیمه سمر چې له رابعه اکرم خان سره خبرې کولې اوس هم د رواني غړي ورستي شی بو تراغلی په ملي حامر زاده زبده خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او ارمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازه باوجود وسله والې ډلې ولې د بریدونو وړتیا لري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنګ جاري ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخري وسله وال له منځه نه وي وړل شوي نوموړي نن په اسلام آباد کې دوی غونډې پر مهال دا خبره وکړه په غونډه کې د ملک مجموعي امنیتي صورتحال او اقتصادي حالت خبرې وشوې د بلوچستان په جوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستاني پوځ د چاونې سره بریچ شوې چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې څلور سرتېري ژوبل شوې دي د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو څخه خبرو کې د بریچ ذمواري قبول کړې د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې سنځاوي امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یو کور شپه کسان تښتولي چې وروسته څلور تنه د تښتونکو له منګلو پکې لاسه فلسطین کې خلاص شوی خو دوه نور لا هم د وسله والو سره دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جومات په برید کې دوه کسان وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه حمله نن په محسن ښار کې پر ایمان رضا لومي جومات کې د جمعې د مانځه په وخت وشوه. امنیتي چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید و. نن په جنیوا کې د شام په اړه د امن خبرو اترو کې د هغه هېواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی شي د امن پروسه اغېزمنه شي. او د فنلند هېواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه کېږي چې دغه هېواد په 32 سرو هغو کډوالو کې چې تېر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو او 6 زره پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30,000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل.
د خبرونو لنډیز مله ملیحا مرزا د خاورې د الله هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستي خبرې ګړی پای ته ورسېدله. تاسو کولی سئ د هر دا ټول رپورټونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واوري او د مشال ریډیو په فیسبوک کې هم لیدلی سئ سره له ویډیوګانو. او که تاسو هم په دې څه په پاتې شوئ نو تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو اورېدلی سئ. اوس عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.